द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
بخیر اغلی ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګلوس کال 2018 د اکتوبر د میاشتې درې منیټه ده دا وخت په پاکستان کې دی د سحر تیمې په افغانستان کې د سحر اته بجې دی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اکتوبر د میاشتې دوه منیټه ده او د اتوار شپې یو لسم بجې دی د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساعته سهرنۍ خبري خپرونه کې درته زه مهاوش جلیل هرکلی وایم او ډومبې ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ په حق نن په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه رابلل ده د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي پاکستان د چین پاکستان اقتصادي شاهراه په منصوبه کې د هر دوست هیواد د ګډون هرکلی کوي
نوموړی حسن اقبال وایي دغه منصوبه چې د چین صدر شی جن پینګ شروع کړې ده به د سیمې درې عرب خلکو ته ګټې ورسوي
د شام عسکرو د روسي ځواکونو په مرستې په حلب خار حکومت مخالفینو په ضد عملیات نور هم اتون کړي د ملګرو ملتونو بشري چارو او بیړني امداد مرستیال په ټولو ډلو غږ کړی چې ناروغ او ژوبل خلکو د خار نه وباسلو لپاره د اتو څلویښتو ساعتو ډزبندي وکړی شي
او د شام ریاستي میډیا تر مخه د شام پوست په حلب کې وسلوالو ته پیغام ورکړی چې کچاري دوی غواړي نو چپ په چپه دې علاقه پرېږدي او بغیر د جګړې دې په حفاظت سره وځي
قدرمنو اوریدونکو ډیوه ریډیو سره اوسئ زموږ خبرونه لا دوام لري دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی سټه کې تاسو اوریدل او اوریدونکو اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پارلیمان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه نن اسلام آباد کې رابللې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ امنیتي صورتحال په حق له خبري وکړي حکومت د غونډې لپاره د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د بلنې خطونه لیږلې دي په غونډه کې به مشران د هند واک لاندې کشمیر کې امنیتي صورتحال او په پوله حالاتو په حق له خبروي د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بھٹو زرداری هم په غونډه کې د ګډون فیصله کړې او نن ماخام به اسلام آباد ته ځي اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي سعودي عرب او ایران هم غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي شاهراه کې شامل شي دا یو ښه ګام دی او پاکستان د دې هرکلی کوي نوموړي ویلي موږ د سی پیک په منصوبه کې د هر دوست ملک ګډون ته سترګې په لار یو او اسلامي رونو هیوادونو سعودي عرب او ایران ته په دې منصوبه کې د ګډون تو درکلې کوو نوموړي حسن اقبال ویلي دغه منصوبه چې د چین صدر شی جن پینګ شروع کړې به د سیمې درې عرب خلکو ته ګټې ورسوي هر څه کې د پاکستان حکومت وایي د سی پیک نه به ټول ملک ته ګټې رسي خو د پاکستان ملت پاله ګوندونه په حکومت نیوکې کوي د دغه شهره زړه لارې د پښتنو د سیمو نه پنجاب ته اړولې خو پاکستان حکومت دغه نیوکې ردوي او وایي په غربي لاره یې ترجیحي بنیادونو کار روان دی خو وایي ځینې هیوادونه د چین او پاکستان ترمنځ د دغه شهره په جوړېدو کې خنډان راولاړوي او د پښتنو په سیمه کې ترهګرۍ او بدامنې ته لمن وهي سعودي عرب لخوا د تیلو نه علاوه د نورو ذرایعو نه د ملکي آمدن کې اضافې لپاره شوي اصلاحاتو تر مخه چارواکو نوې ویزا فیس نافذ کړې دی دا فیصله سعودي کابینې تیره میاشت کړې وه د ویزې نوې پالیسۍ تر مخه د سنگل انټری ویزه ترلاسه کوونکو ته به اوس 2000 سعودي ریال فیس جمع کول وي خو لومړي ځل حج یا عمرې ته تلونکو خلکو نه به دا فیس نه اخیستل کیږي نوې پالیسۍ نه وړاندې د سنگل انټری ویزې فیس 1500 ریال وو دې تر څنګ سعودي عرب کې اوسیدونکو بهر ملکیانو ته به د هیواد نه بهر اتلو لپاره د 200 ریال فیس ورکول وي دا فیس به دوه میاشتو پورې کرامت وي او د هغې وروسته د سعودي نه بهر تیر کړی شوی هر اضافي میاشت لپاره به 100 ریاله ورکول وي د شام حکومتي عسکرو د اتوار په ورځ په شمالي حلب خار کې پیشقدمي کړې ده د شام حکومتي میډیا تر مخه پوز لوس کړی چې یاغیان د خار شرقي برخه پرېږدي دین او دوی ته به د خار نه وتو لپاره محفوظه لاره ورکوي امدادي کارکوونکو ویلي چې د حلب خار یاغي کنټرول لاندې برخې کې بچ پاتې آخري لوی هسپتال باندې د تیر خالی په ورځ دویم ځل برید شوی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره مشر د اتوار په ورځ اعلان کړی چې د حلب په شرقي برخه کې د طبي نظام حل ډیر خراب دی
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دمنوردن کو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونی تھا وگیے تاسو د ڈیو ریڈیو خبرونی د انٹرنیٹ دلارے ہم اور دیشے زمونگا د ویب پانے پتہ دا www.voa.diva.radio.com او قدر منوردن کو وردو اڑمبی رپورٹ رکھتا سنگے چتا سو خبروں کے وری دل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ہندوستان او پاکستان ترمیان دا روان کشالی په حق لنن په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه رابلل ده. په دې غونډه کې بعد پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری هم برخه اخلي. په دې باندې سوشي بیوران دې مونږ په نیویورک کې د ډیوی ریډیو سړن کار پیر برشا سره خبرې کړې وې. دوی نو پختلې و چې دغه غونډې څه نتیجې راوتی شي او د هند او پاکستان ترمن زده کشاله نور څومره غزیدي شي. دا مرکه چې کومه دې سره کومه خبره ترې کړې دې تاسو پام راګرځو.
ما په خیال خدا یو سیاسی یو عمل دے سیاسی یو چال دے کیونکہ پاکستان کے داس یو ماحول دے چې د جنگ والا غد میډیا پترو غد نور ذرائع پتو یو جنگ ونده کیفیت جوړ شوی دے او دے کې نواز شریف باندې هم دا سیاسی او دباو دے چې غد کشمیر خلکو سره د یک جهته په تور باندې سیاسی ګامونه اوچت کی نو هغه باندې دباو ته نو ما په خیال خو به دي راغونډي کی او دې کې به دي او هر یو کوم وګورو نو څومره هم پولیټیکل پارټیانې دي کاغه پښتونخوا کې دي کاغه پنجاب کې دي کاغه سند کې دي عمران خان پورې چې کوم رایوینټ کې وپرون نو هغه دا خبره کړې ده چې موږ به کشمیر کې موږ یو ځای یو ټول سیاسي جماعتونه او د هند چې کوم هند طرف نه چې سم خطر ده نو هغه به موږ یو ځای مقابله کوو. نو ما نه ده خیال چې دا نه به داسې څه په دې چې دا هند سره چې کومه پالیسي ده هغه کې پارلیمنت یا د سیاسي پارټیانو سره عمل دخل نشته. نو دا به یو د سیاسي یو مظاهره به وي دوی به کېني خو ما نه ده خیال چې داسې دوی څه شی کولی شي چې هغه په موقع باندې یا په زمینی حقایق باندې بدلولو کې سفر کراولی.
تاسو څنګه غنئ چې زمونږ چې کوم د سیاسي ګوندونه دي نو دا تر څومره حد پورې زمونږ د عام ولس د مسلو نمائندګي کوي؟
نو مکه خبره ده چې دوی خو لکه مونږ ګورو چې څومره پارټیانې دي ما وویل چې دوی لکه په پښتونخوا مثال به واخلو هغه الته په دنه په صوبې کې دا اعتراض پکېږي چې دوی کوم بنیادی کارونه دي د خلکو مسلې دي هسپتالونه جوړول دي تعلیم دي او د نه علاوه تر هغه غره مسله ده الته د امن مسله ده. نو په کار خدا دې چې هغه باندې د کار وشي هغه خلکو په بنیادی مسلې دي حل شي بجای دې چې دوی یو داسې مسلې کې چې کوم کې دوی سرولم نشته لکه کشمیر مسله شو ما څنګه وویل چې خارجه پالیسی د امنیت کومه پالیسی وي هغه کې سیاسي ګوندونه یا د پارلیمنت صدا سے کردار نشتا. نو چکم خلق دی نمائندگی کئی خلق ہم اوس دوی ندا مطالبہ کوي چې کوم دوی بنیادی مسئلے دی هغه حل کړئ شي بجای دی چې دوی یو دا سے لکه په تحریک انصاف باندې دا تور لګي چې دوی بجای دی چې رائیونٹ کی وی او الت مظاهره او احتجاج کی وی د حکومت خلاف دی په کار کې خپل صوبې حالت دتی. نو دا مسئلے شتا او ما په خیال چې دا سمره دا چل کوم دے دا اے پی سی دا یا د کشمیر باندې هند سره جنگ دے دا هم د بنیادی مسلو نه توجه لري کولو یو خمو کدا حکومت ته ملاو دا او نور ادارو ته خو دا خلکو په کېګړې کې نه دا او مانو د خیال چې دنه خلکو کوم بنیادی مسلې دی هغه حل کېدلی شي.
پیر سی بیا بل پښتنه لرم چې د سګړې تاسو چې د هند او پاکستان ترمن زاده کوم کشاله چې روانه ده دا نور سمره غزيدي شي؟
نو دا کې خو زه اوس لکه فلال خو مونږ وینو چې دا صرف په میډیا په لیول باندې جنگ شروع دی. هند دا سه کړې دي هند دا کړې ته داوا کړې ده چې سرجیکل سټرایک دی یو ځکه تر هغه چې کوم راجم شوی او په هند د نن کشمیر تر اتل هغوی باندې حمله کړې، هغوی مړه کړې دي. پاکستان دې کې پاکستان وایي چې دا کوم دعوی دوی رد کوي. خو دې سره سره موږ نن ولیدل چې بیا په دې کشمیر کې یو بل یو بیس دی د هند، هغه باندې بارامولا سره چې کوم پاکستان سره نږدې هلته بیا حمله شوې ده، او یو پکې بارډر سیکورټي فورس چې کوم دی د هند والا غمر شوې دی. نو داسې واقعات به زیاتېږي وخت سره سره به کشمیر کې، اسپیشلی دواړه طرف کشمیر نه چې فرض کړه هند په کشمیر کې داسې حملې کېږي لکه دا اوړي والو شو، دا اوس د بارامولا باندې چې کومه حمله نن شوې ده. نو داسې واقعات زیاتېدلو خطره ده. خو ما نه دی خیال چې دوی په دواړو ملکونو کې یا دواړه ملکونه په دې ته یو غټ جنگ افورټ کولی شي، ولې چې دواړه ملکونه معیشت ته به ډېر زیات نقصان دي، خلکو ته به نقصان دي. ما خیال نه دی چې دا به باقاعده یو غټ جنگ به وشي. خو واړه واړه داسې چې کوم تسکرمشز وایي چې کوم داسې لیمیټډ وارم ورته وایي، هغه خطره به وي چې او په کشمیر کې چې دواړه کوم ملکونه دي په مختلف طریقو سره دوی خپل د دې ته کومه خطر ده هغه باندې وارو کی او نن وګورو خو ما نه د خیال پورا جنگ بکیږي.
سمه ده، ډیر مننه پیر زبر شاه تاسو.
ډیر مننه
تاسو. ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو سہارا نے خبری خبروں دوام لری. د پاکستان د منصوبہ بندے او ترقی وفاقی وزیر احسن اقبال ویلی پاکستان د چین پاکستان اقتصادی شاہراہ پر منصوبے د ہر دوست ہوا د گڈن ہر کلے کوی پدے حق باندې نور حال بخت اور شاہ باندې کوی.
د پاکستان د منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسن اقبال ویلی سعودي عرب او ایران هم واړي چې د چین پاکستان اقتصادي شاهراه کې شامل شي. دا یو ښه ګام دی او پاکستان د دې هرکلی کوي. نوموړي ویلي منګه د سی پیک په منصوبه کې د هر دوست ملک ګډون ته سترګې په لار یو، او اسلامي ورونو هیوادونو سعودي عرب او ایران ته په دې منصوبه کې د ګډون تود هرکلی کوي. نوموړي احسن اقبال وایي دغه منصوبه چې د چین صدر شي جن پینګ شروع کړې ده به د سیمې درې عرب خلکو ته ګټې ورسی، او بلوچستان او خیبر پختونخوا به د نورو لرې پرتو سیمو سره اتړي. وفاقي وزیر زیاتوي دغه یو اوږده منصوبه ده چې 15 کاله میاد به پې لګي او په کال 2013 کې به پوره کیږي، چې پکې زیاته پاملرنه د گوادر بندرګا انرژي او صنعتي همکارۍ ته شوې ده. نوموړي احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي شاهراه دغه منصوبه یوه شفافه او د غبن او ټګۍ تورینه پاکه منصوبه او بلله، او وی ویل په دې کې به د پیسو لیندین نیخ په نیغه د حکومت په لاس کې نه وي، بلکې د انرژي د مت په ذریعه به کیږي، چې د شخصي سرمایه کارو په لاس وب پکې 15 ارب ډالر مصرف کیږي او باقی پاتې 11 ارب ډالر به د چین کمپنیانې لګوي. وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي د دغه منصوبې په غربي لار کارخه په درس کې روان دي، او یو واري بیا د دې خبرې تصدیق کړي چې دغه لار به کال 2013 پورې سر ته ورسی. نوموړي وویل د گوادر او کوټه ترمنځ 6.5 کیلومتره به د روان کال د دسمبر پورې مکمل شي، چې گوادر به د کوټه او افغانستان سره وتړي. نوموړي زیاته کړه حکومت د غربي لارې منصوبې ته لومړی ترجیح ورکوي، او د دې د جوړولو لپاره د وفاقي حکومت د پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام، د ایشین ډیولپمنټ بینک او هم د چینایي کمپنو نه قرضې اخیستې دي. وفاقي وزیر حسن اقبال وای د ډی ای خان او حقلا ترمنځ د 215 کیلومتره موټر وی د پاره ټوله پیسې د پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام نه اخیستل شوې دي، او په ډیر لږ وخت کې په دې د کار شروع کولو ټول شرطونه هم پوره شوې دي. د دې د فیزیبیلیټی رپورت، ډیزاین، د دې د پاره ځمکه او منځوري هر څه په ډیر لږ وخت کې سرته رسول شوې دي. تیر هفته د دغه منصوبې د پاره په سرمایه کاری کې د 8 ارب ډالرو نور اضافه وشوله، چې اوس دغه منصوبه یو 50.5 ارب ډالر تر رسیدلې ده. هر څه که د پاکستان حکومت بیا بیا وای د سی پیک نه به ټول ملک ته یو شان ګټې ورسی، خو په پاکستان کې ملت پال ګوندونه په حکومت نیوکې کوي. د دغه شهره زړه لارې د پښتنو د سیمو نه پنجاب ته اړولې ده. حکومت دغه نیوکې ردوي او وای په غربي لاره په ترجیحي بنیادونو کار روان دی، خو زیاتوي ځینې هیوادونه د چین او پاکستان ترمنځ د دغه شهره په جوړېدو کې خنډان راولاړوي او د پښتنو په سیمو کې ترګرۍ او بدامنۍ ته لمن وهي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس آف امریکا ډی وی ریډیو دی. یو ورځو بلوچستان نه راغلی رپورټر اخته چرته چې په چمن کې د قبایلي تاجرانو، مشرانو او د افسي چارواکو ترمنځ جرګه شوې ده. په دې حق باندې یو رپورټ د بلوچستان نه د ډی وی ریډیو خبریال نعمت الله سره دی وړاندې کوي.
د سرحدي ملیشا ځواکونو په مرکز چمن کې سوې په دغه جرګه کې د سیمې قبایلي مشرانو او تجارانو په لوی تعداد کې ګډون درلودی او پاکستانی چارواکو ته پر پوله او په لوی لارو ودې تور پیش مشکلات یې ور په ګوته کړل. او پر پوله کم تجارت کیږي او د سوداګری مالونه د یوې خوا څخه ابل خوا ته وړل کیږي او مخته کم خندونه دي، هغه د چارواکو څخه د لری کولو غوښتنه وکړل.
د چمن سره پزراو کسان د خپل روزګار لپاره د ورځې زی او برته ماشام راځي. نو په دتی ورځ کې د بارډر د پوله د بندش لوي، هغه سلسله چې من کته سوی خلکو ته مختلف مشکلات په تګ راته کې پاغه والا باندې ورته وي سوی. بل چې کوم د افغان ترانزیت ټریډ تجارت یا چمر کم پاکستانی اجناس په افغانستان ته انتقال وو یا د افغانستان څخه پاکستان ته راځي، هغه چې کوم موټران وو هغه د ډیر زیات بند ښکار وو. په اپتو اپتو باندې شو هغه په د پل په دی خو په خو ولاړ وو، تګ راتګ بند. نو دا مشکلات چې د سیمې تجارت ورفیشت.
خو قبایلی مشران د پاکستان لخوا پر پل اخستل سوي د سارنې د اقداماتو لوجي څکم مشکلات ودی تور پیشتي. پر هغه هم خبري وکي قبایلی مشران او پاکستانی چارواکو ته وویل د ډیورنت د کرښې لوجي څکم کورنۍ بشل سوي دي، هغه د یو بل سره د لیدو کاتو د پاره په تګ راتګ کې هم مشکلات دي. چې د یو قبایلی مشر ملک محمد اسحاق خان په وینا حکومتي چارواکو دغه ستونزه د حل کولو یقینداني ودی ته ورکا.
مژدا طالبات زم وکړل چې مژ نیم په دې خوا آباد نیم په افغانستان کې آباد. مژ خپل مځکه په پاکستان کې مستا، په افغانستان کې مستا، د ځان مځکه. نو مژ د سرکار سره دا طالبات لرو چې څونه اسانه و مژ ته جوړ سپر بارډر زمژ د عوامو پیدا.
په دغه جرګه کې شریک یو بل قبایلی مشر ملک عبدالخالق غبیزی وویل سو قبایلو ته د افغان کډوالو په شک کتل کیږي او پرچک پوسټونو دی درول کیږي. حکومت یو لار جوړه کی چې د قبایلو دغه مشکلات راکم کړل سي.
تاجرانو ته مشکلات دي، دلته چې کم افغان کډوال راغلي دي دې ته په راتلو ترو کې مشکلات دي. موږ دا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې تاجرانو ته او د دې علاقې او قبایلو ته دي اجازه ورکړي چې سیدي آزادانه افغانستان لولار سي تجارت وکړي. او دلته چې کم افغانان راځي د بارډر آر پار باندې د دې ته هم د نقل حرکت د یو قانوني دستاویز په شکل باندې اجازه ورکول سي.
د پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو سیمه ایز مشر کمانډنټ عثمان صدد لخوا دغه جرګه راغورتل سوی و. په خپل وینا کې و تجارانو او قبایلو ته دغه ټول مشکلات حل کولو تسلی ورکه او وویل چې کوم مشکلات د دپ واس کې نه دي، هغه به د لورتوبه چارواکو سره په ناسته کې هم حل کی. خو قبایل دي د چارواکو سره هر وخت تعاون کوي. دغه جرګه په داسې حال کې راوغورتل سول چې ورنګ شاک څلور طرفه د چارواکو په ولکه کې دراتلو پس هر قسمه د پولي تجارت بند کړل سو. چې دغه په ضد د سیمو قبایلو او تجارانو او حکومت د سخت عکس العمل ښکارا کول دړکې ورکولې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ د نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د شام عسکرو د روسي ځواکونو په مرستې په حلب ښار حکومت مخالفینو په ضد عملیات نور هم تند کړي. نور تفصیل په زموږ همکار کلیم افضل نورو.
په شام کې په حلب ښار باندې حکومتي عسکرو او د هغوی روسي اتحادي ځواکونو لخوا تیر ورځ هم سخته بمباري شوې چې له امله یې په حلب ښار کې ګیر خلک د سختو مشکلاتو سره مخ شوي. شامی عسکرو د ښار شرقي برخې په تازه عملیاتو کې په نخښه کړي او د شام ریاستي میډیا تر مخه د شام پوسټ په حلب کې وسلوالو ته پیغام ورکړی چې کچاري دوی غواړي نو چپ په چپه دی علاقه پرېږدي او بغیر د جګړې دی په حفاظت سره وځي. په حکومتي وړاندیز کې دوی ته په حفاظت سره د وتو وعده شوې. صدر بشار الاسد پوزونو د روسی پوسټ تر څنګ په حلب ښار خپل عملیات ډیر زیات کړي او پوره وس لګوي چې حلب ښار د حکومت مخالفینو پاک کړي. تیر ورځ هم په حلب ښار کې شامی عسکرو هسپتالونه په نخښه کړي او د خلکو په کړمو کې نور هم اضافه کړي. د ملګرو ملتونو انساني معاملاتو او د بیړني امداد لپاره معاون سټیفن اوبراین تیر ورځ په حلب کې انساني زیان او په مشکلاتو باندې سخت غوسه او خفګان ښودلی. سټیفن اوبراین ویلي چې په شرقي حلب ښار کې د صحت نظام مکمل تباه شوی. نوموړي په ټولو فریقو چې په خانه جنگي کې شامل دي غږ کړی چې لږ تر لږه دی په جګړې کې لږه دمه راولي چې هغه د حلب ښار اوسیدونکي چې د صحت بیړني امداد ته ضرورت لري د هیواد نورو صحت مرکزونو ته منتقل کړي. نوموړي زیاته کړه که چېرې بیخي نیمګړې غوښتنه کوم نو غواړم چې اته څلوېښتو ساعتو لپاره دې خونړی تشدد ودرول شي. د ملګرو ملتونو د انساني امداد لپاره معاون سټیفن اوبراین په انټرنیټ باندې په خپل یو لیک کې دا غوښتنې کړي. نوموړي لیکلي چې اوس دې قتل عام بند شي. په شام کې خانه جنگي او بیا په نږدې ورځو کې د حلب ښار واک اختیار ترلاسه کولو هڅو په سیمه کې د انساني ضرورت سره تړلي د هر یو سیز بحران پیدا کړي چې پکې خوراک د سکولو صفا اوبه د بجلی او د صحت نظام بیخی د نش برابر کړي. د حلب په شرقي برخې دا درانه عملیات صدر بشار الاسد ځواکونو ستمبر 28 نیټې راسې پیل کړي چې پکې درجنونو هوایي حمله اهم دا شن غنټو غنټو پورې ګولاباري د عام خلکو چې په دغو علاقو کې ګیر شوي ژوند د یو عذاب په نمونه کړي. د شام په حالاتو نظر ساتون کې ډله سیرین ابزرویټری تر مخه حکومت مخالفین یاغیان هم حکومتي حملو جواب د درنې وسلې سره ورکوي. په ګرد نړۍ کې د صدر بشار الاسد پوزونو او د روسی پوزونو د جنگي جرمونو سخت غندنه کیږي. د اروپایي پارلیمان صدر مارټن شولز د خالی پرواز په هسپتال برید یو جنگي جرم ګرځولې او په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې حلب ښار دې بچ کړي. د ستمبر په 12 نیټه د امریکای او روس ترمنځ د خبرو اترو وروسته په شام کې عارضي دزبندي پر ځای شوې و خو په هغه وخت ختم شوه چې کله د دزبندۍ سمدستي وروسته د شام په ډیره زور سیمه کې د امریکای په یو خطا هوایی بمبار کې د شام 28 عسكر وژل شول او د سلو زیات جوبل شول. د روس دفاع وزارت په امریکای تورو لګو چې دا حمله قصدن کړي او داعش ته لارا جوړه کړي. د امریکای د پوز مرکزی کمانډ په خپل بیان کې ویلي چې امریکایي جنگي جازونو په دغه سیمه کې داعش په ضد هوایي حمله کړي خو چې کله دا معلومات وشول چې دغلته شامی عسكر ډیر دي نو عملیات سمدستي ودرول. د امریکای خارجه وزیر جون کیری هم د روس او د شامی حکومت تورونو په جواب کې ویل کچره د دزبندۍ لوزنامې تر مخه شامی حکومت او روسیانو په سمې طریقې همکاري کړې وي نو په خطا کې به داسې د انساني زیان پیښه نه کېده. په دې ورځ زور سیمه کې د شامی عسکرو د وژنې وروسته یو ځل بیا حالات ډیر خراب شول او روس او شام په ځوابي کاروایانو لاس پورې کړو. د کمی اثرات دا وخت په حلب ښار کې لیدې شي. په شام کې حالات په کال 2013 کې په هغه وخت خراب شول چې صدر بشار الاسد په ضد احتجاجونه شروع شول او د خانه جنگي شکل اختیار کړو. د حالاتو خرابېدو سره سم ترهګرو ډلو هم په شام کې خپل ډیرې واچولې او دا وخت داعش النصرة فرنٹ یا جبهة النصرة او القاعده ترهګر ډله ډیره فعاله ده. تر دې وخت پورې سلورو لکو زیات خلک په دې جګړه کې وجل شوي او لکونو بې کوره شوي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او څنګه کوې وای داریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي.
امریکا وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي چې د ترهګر تنظیمونو د ترهګرۍ لپاره ډیر لوی اهمیت لري. دا کسان عام طور سره د ترهګرو تنظیمونو یا خو مشري کوي او یا ورسره مالی امداد کوي. په دې ټولو معاملو کې دا قسمه خلک یا خو ترهګرۍ ته پاخه وتی وي یا ترهګري کړي وي یا د ترهګرۍ د چوکاټ دننه ورته ډېرې اهمې ذمہ وارۍ سپارلې شوې وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د ستمبر په نیمه کې د خپل انتظامی 1240 حکم لاندې یو خصوصي تن عالمی ترهګر اعلان کړی دی. د دنوم فتح احمد محمد حماد دی او دی د فلسطین د تندرو اسلامی ګوند حماس یو سیاسي مشر دی چې د 13 کالو راسی د غزه پټه حکمرانی ورسره ده. د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی خپل یو بیان کې ویلی دی چې فتح حماد د حماس د یو ستر چارواکي په حیث د حماس د پاره د ترهګرۍ په کارونو کې اخته دی. د امریکې د خارجه چارو محکمې حماس خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی هر کله چې حماد د حماس یو ستر چارواکی دی. حماد د حماس د کورنو چارو وزیر هم پاتې شوی دی او په دې حیثیت کې دته په غزه کې د امن و امان پر ځای ساتلو ذمواری ورکړی شوی وي. د با په دې عهده د کار کولو په وخت ترهګرو ډلو سره رابطې ساتلی. د الاقصی ټلویزیون چینل هم قائم کړی دی. دا په کال 2010 کې خصوصي عالمی ترهګر ټلویزیون چینل ګرځولی شوی دی. الاقصی ټلویزیون چینل د حماس یو بنیادی میډیا ده او داسې پروګرامونه نشر کوي چې د هغو په کتو ماشومان د بالغ کېدو نه پس په حماس کې د جنګیالو په حیث شاملېږي. د ترهګرۍ د پاره د تنظیمونو او د افرادو په ګوته کولو نه دوی دنیا ته ښکاره شي. د فتح احمد محمد حماد د ترهګر په حیث د اعلان کولو نه د امریکې د وس او اختیار لاندې راتلونکی د ټول مال جایداد بند کړی شوی دی او د امریکې خلک د سره د هر قسمه لین دین او کار باپار کولو نه منع کړی شوي دي. د فتح احمد حماد د خصوصي عالمی ترهګر په حیث د اعلان کولو نه امریکې د ده ټول مال حال او بینک کاتی بندې کړي دي او نړیوالې بینکارۍ نظام ته د ده په رسېدو یې قدغن لګولی دی. په دې دی او د ده ملګري د حماس په خونړۍ ایجنډا د عمل کولو جوګه نه دي پاتې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا سارا نیک پرون ہم دی دے کے پیدر سی وڑان دے کولو کی تکنیکی رخت ہم سر ہمکاری کولا پروڈیوسر وہ کلیم افضل انجینئر و ڈیرل ادویتا ڈیرا مننا وایو او قدر من اردن کو دا پاکستان پہ وقت مقام شپک بجے بھائی اور بیا دی ڈیو ٹیم تازہ و مہم خبرن سرا تاس وڑان دے راضی سو شبو کی با ہم پدے سپو بانے تاسو دا مشال ریڈیو پرونے اور زما حوش چلی سرا دا خپل سہارنے ٹیم تاسو نے اجازہ غوڑم دلہ پامان.